نړۍ یې دې ته مجبور کړ چې له دغه هیواده د وټو لپاره واقعیتونه لپامه وغورځوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې وابري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار وای په تیرو کلونو کې په افغانستان کې فساد یو سترستون زوه. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغانستان ته لڅار پرته په لوی کچه د مرستو استولو د فساد لپاره تیار سره مرسته وکړه. د سیګار مشر جان سوبکو په لندن کې د برېټانیا د شاهي خدماتو په انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریت د ترلاسه شویو تجربو په اړه د خبرو په محل ویل امریکا او متحدینو د افغانستان د شته وضعیت واقعیتونه لپاره وغورځول. یواز د خپل عسکرو د وستلو پر مهال ویش تمرکز وکړ او هڅه کوله چې پر مختګونه لوړ وخی.
زه فکر کوم چې شاید فساد هغه لویه ننګونه وه چې په افغانستان کې زموږ ماموریت ضعیف کړ. واقعیت دا دی چې موږ د فساد یوه برخه وو، ځکه موږ یوه لویه اندازه پیسې په ډېرې چټکۍ سره یو بېوزله هېواد ته واستولې، خو څارنه مو پرې ونه کړه. بل لامل یې دا و چې موږ د بریا لپاره یو غیر واقعي مهالویش تحمیل کړ، خو پر واقعیتونو مو تمرکز ونه کړ.
پام دې حال کې د برېټانیا د شاهي خدماتو نا دولتي انسټیټیوټ روسي چې د دې باس کوربه وو د یوې ویډیو په خبرولو سره لیکلي چې نړیوالې ټولنې د لسګونه میلیارډ ډالر مرستو سره سره ونتواني دل چې افغانستان په یو باثباته هیواد بدل کړي تر څو وکړي شي د طالبانو په وړاندې لزانه دفاع وکړي. یت انسټیټیوټ لیکلي چې اوسمهال افغانستان د پاشل کېدو لګواخ سره مخ دی او د دې هیواد 24.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه دې بشري بحران ته د رسیدو په برخه کې وخل نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال دغه هیواد ته لڅار پرته د ډیرو پیسو استول د فساد زیږنده بولي چې دونی میاشتې مخکې هم دې ادارې په یو راپور کې لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو او پرمختیايي پروګرامونو لپاره 2 میلیارډ ډالر مرسته کړي. د دې ادارې مشر جان سوبکو د هغه راپور تر خپرېدو یو اونۍ مخکې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې وی غونډې ته ویلي وو چې افغانستان له بد بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی، خو ټینګار یې دا و چې کېدونکې مرستې باید د طالبانو لاسته ونه لویږي. خو ویلي وو چې امریکایانو ته دا ډاډ هم نشي ورکولی چې یادې مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د فساد په اړه د سیګار ادارې د مشر تازه څرګندونې تاییدوي او وایي چې فساد د پخوانی جمهوریت د سقوط یو لامل وو.
زه د جان سوبکو د ټولو خبرو سره موافق یم. واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نو په تنګ راغلی و. په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و چې باید د همدل وجه هم جمهوریت په لنډ مهال کې اوږد مهال کې سقوط کړی و. فساد په ډېر لوړه کچه و چې اوس هم دغه هېواد د دې څخه خلاص نه دی.
په افغانستان کې د ناتو او امریکا ماموریت د طالبانو لپاره زیدو وروسته ل 2000 تر 2008 کال پورې د شلو کلونو لپاره دوام وکړ چې د جمهوریت نظام لپاره زیدو سره د ماموریت هم پای ته ورسیده.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچه. په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانې د ساتلو د لپاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سحر سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ربې رانیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، خبرګې کیسې خبرو او دا به هم واوري. دا پلانټي کوتل کې د وی دودي زميلي موسیقي ده. دا میله له نورو کیسو هم تشانه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانتي واپ درکې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بیچاری دوله ګوار سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د بریتانوی لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورم جبهې قمندان وو. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرنی ټاټوبی کانتی واته ولاړ. هلته د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوشل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یو هوار غونډې کلا جوړ کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غم ونخوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارو نړوند د کانتی وادری مرکزی کلی اوسیدونکو او انګریزانو د استقلال بیرته خستلو د څلورمې ختیځ جبهې بریالي قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنویو سیمې ونیول او د هیواد د خپلواکۍ بیرته خستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو، نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی تستون شو. هلته نورستانیان ورته د نختارو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوخل شو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هوار غونډې یو درې پوړي ځکلا جوړ کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبر جان غرزی چې اوس مهال واوی کلندې د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته ویل،
زمانه کارودت امان الله خان از افغانستان برآمد.
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو، نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ. همغه وخت دغه کلا جوړه کړې ده. یاد کلا درې پوړه، څلور برجونه، 15 خونه او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
خاني کولیګ مردم نورستان بشه.
اکبر جان غرزی وای، نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک تر رسیدو پوري په خپل سیمه او جوړه کړي کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل تلاړ. قومي مشر انجنیر محمد عیسی وحدت هم راته وویل، د نائب سالار کلا یو مهمه تاریخي ابیده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته خستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسنی حکومت، یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناک کلا دی بیرته ورغوي او لړنګېدو دی وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپل پلارنۍ کلی کې، یعنی کانتی وای مرکزی کې، یو ودانۍ جوړ کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
د بیا رغونی برخه کې خپل حالې ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیاو تر څو یاد سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدل. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لار کې ووژل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیرق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپه مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوې ده. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دیمازنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلې جوړ کړ. اوسنۍ جوبن او د دې شاوخوا ساحه د بریکوټ په نوم ونوموله. همدارازې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلاخ هم ونخړل شي و پنړی شي. لوی خبرچا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو د شیبې گهیس او نرگس صحاق. لومړی په داخلي صحاق شعر سره واورو بیا په داخلي گهیس شعر.
په نخرو یې سموم د شیطانې لوپټه هیڅ راته نه ښکاري چې وی د غریبې لوپټه زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمنه يم زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمنه يم ته چې پګړې لرې زه هم لرم پرګې لوپټه زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم نه می خوهیږي چې په سر کړم پر دې لوپټه خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا بچی کېږي اوس پلاسې پاتې شولا بیا د لیونې لوپټه نن یې لګلې نرګس کولې مسافر لالیته ها پاولیدار ها زونډیدار ها په خانې لوپټه
لاغلی صحاک چخمانانا و سمبل شیر دبل شایر شیبی که هیچ شیر
اختر ده خوشحالی ده پلاسو بانده نکریزه اختر ده خوشحالی ده پلاسو بانده نکریزه و شایخی پلاسو دیچا پپخو بانده نکریزه انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی حغے بکے خود لے ویختو باندھ نکریزے رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کی راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکریزے د کلی ما خامیا ولی حغا شور دے نشتا چنگونه کی خوده با پلاسو بانده نکریزه کلی ما خامه یا ولی هاگ شور ده نشته چنگونه کی خوده با پلاسو بانده نکریزه و دانوه زمانه شوا پا نقشونه که هم فرق ده دانوه زمانه شوا پا نقشونه که هم فرق ده شیبه با همو دیوس پا نخرو بانده نکریزه اختر دې خوشحالی دا پلاسو باندې نکریزې او چای خي پلاسو د چا خو باندې نکریزې
لاغلی گهی څخه مننه چې دا شیرې پر آزادی راډي مجلې پروګرام لورولای وو. په دې خبرونه کې وړاندې دوی لنډ کیسې هم لرو خو لوی خبرتیا ورسته لیکوال او شاعر عالم ګل سحر سره شخې دلایم چې څه شی د دې سبب شوی دی چې نن سبا ډیر لیکوالی نه کوي.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
عالم ګل سحر چبان دي څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو. په کابل کې د نظام له بدلیدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو. په دې موده کې د دوی لږ لیکنې خپرې شوې او چاپ شوې دي. لسهر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه دی.
که البته دغه ځای تغیر او د دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوان باندې عام ذهن خو دغه شي ده. ولی ما لیکنې کمې شوې نه دي په خپله کړې مې دي منتاج په نورو برخو کې مصرف شوی یم. لیکنې مې شوې دي پخوا به مثلا شعرونه او کیسې دا به وو اوس مې شاید داسې لیکنې کړې هغه د خپل دندې په اعتباد مسلک په اعتباد فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې بعضې لیکنې مې کړې دي البته خو ډېرې نه. نو دلایل خو بیل دي ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلی شي چې
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنې مو کړې دي لیکن ډېرې نه. سوال هم دا ده چې ولې ډېرې نه؟
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري کله چې سړی یو نوي ځای ته ځي او له نوې ستونزې سره مخامخ کېږي له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدونو کېدلو او هغه هم تغیر کوي که نه دغه احساس هم تغیر کوي خو هغه مدیریت کوي که نه مثلا په افغانستان ټول وطن ګورې یو ډول احساس کوي او بل ځای کښې بل ډول احساس کوي. مثال په ډول باندې څه شپه غواړې په ټول وطن کښې ته خپل مثلا یو منظره ګورې یو یو ونه ګورې یو شی ګورې که نه تا ته یو ډول احساس درکوي په بل وطن کښې تا ته بل ډول احساس درکوي.
دغه بل ډول احساس په خپله هنر ده په خپله تخلیق ده.
بل هېواد سفت وینې دي یو ټولنې پرمختګ ګورې که نه یا یو ښه ځای ګورې تا ته یو بل احساس درکوي هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي که نه یو ډول د حقارت هم احساسوې که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول چې وکولی شي بیان یې کړي نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تحصیل لري. ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کې تر ډېره حده خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم په کې ځکه مې نشر کړې هم نه دي.
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي که د شعر برخې ته راشم په افغانستان کې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطنۍ کې مرور نه شي.
بلې مرور نه شي زه په څه باور یم زما به مخکې هم چې دغه د جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل که نه اکثره وخت بعضې وخته ښه یو خو دغه شي څه شی چې نه وي لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي نوې تجربه را انتقالوي دا سمه خبره ده. اما هغه چې زه چې په یغه ډول یې لیکې لکه پخوا دې چې لیکل دا بیا شاید نوی نه وي. زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کې یې ښه به دا د دې بجای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم په دې به دا ښایي چې زه د دغو نورو ټولنو په باره کښې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم. یعنې هغه مثلا د دوی ادبیات سړی وژباړي د دوی د فرهنګ د نورو برخو نه خپل خلک خبر کړي دا به ښایي ما حتی زیاته دغه په دې برخه کښې ده چې زه وکولی شم چې نوي څه ورکړم.
کله چې مکان بدل سي تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه ونه بدله سي اوبه بدلې سي خاوره بدله سي طبیعت بدل سي دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کړي نو فکر نه کوئ چې له نوي زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه؟
زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کښې څه تجربې هم کړې دي که نه او تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري یعنې داسې نوي څه نه دي چې خپلې ټولنې ته رایه کړم. یعنې ښه نه دي رایه کړې که نه به خو ښه نه دي رایه کړې ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې. زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کښې سړی رایه کړي مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کښې معلومات ورکړي. ما یو کتاب باندې کار کړی ده البته تکمیل نه ده هغه عنوان چې د اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره خو ما د دوی دلته چې څه دي په هغه برخه کښې مې بعضې پیشلاس څېړنې کړې دي ځینې ژباړې هم دي او ځینې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کښې مثلا د دې نویو مسایلو په باره کښې مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کې سره د خپل سره کو دي سره قوانين وطن لري څه کوي هغه ګډوډي چې موږ په خپل د مجازي دنیا کې لرو دې دا څنګه مدیریت کړی دي ما هدف دغه وځ دی بخکار کوم یو بل کار چې موږ دلته په باندې کار کوي البته هغه هم په نیمګړې فاته ده دغه دی المان تعلیمي سیستم چې ده دا د یو سیستم چې فکر کوم په ټول دنیا کې به داسې نه وي د سیستم ځکه دی بیلابیلی برخې لري مسلکي برخې لري موږ کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستیال یو ډیر وطن دوست سره یو له هغه باندې د په المانی باندې ډیر پیډه راته تحصیل کړی وو موضوع د غدي المان سیستم باندې کار وکاو د البته د تمویل د ټیپ دریره ورباله زوی بیا پښتو کومه یو څه برخم پښتو کړی دا یو ډیر لوی کار و دی ما په نظر باندې تر نسبت ډیر چې شیر ولیکم یا د ادبیات په نور برخه کې کار وکم تخلیقي برخه کې ته دې بل شي چې دا یو نوې شی وړاندې کړو
ساسه پرې شک نسته سي په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅې هم ډېر ضروري دي او مهم دي لیکن که تخلیقي ادب تراشو د کرکتون کې وای کله چې د انسان مکان بدل شي ډېر سوالونه ورته پیدا کیږي مثلا فلسفي سوالونه ولې دلته ژوند کومه ولې نور خلق په بل سرګراته ګوري ولې زه د نور غو خوشاله نه یم تر کله به داسې بي سرنويشت روان یم او دا ژوند به داسې روان دا او دې ته ورته په سوالګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راوخلو په زورګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي فکر نه کوي چې د غړخته هم تنها تاسو نه د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي کچرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه یعنی ولوی برخه ډیر کار نه کوي
زه موافق یم بالکل نګیر نه وي چې سړی به دوه کوي احساس تغیر کوي نوې حالات نوې ځای خلک ګوري نوې خلک ګوري نوې اړیکې ګوري دا وکهن تاثیر لري چې باید نوې وایدا شي د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نشي باید زیات شي زه دا وکهن دغه څه ده یعنی مثبت رول لري دی شاعر دی لیکوال په هستهونه باندې باید مثبت رول ولري او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې ځان مصرف کړی وو شاید لیلی هم دغه
لالم ګل سهار څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې دوه لاندې کیسې لرو د دواړو پیغامونه سره ورته دي لمړی وه حضرت عثمان نوري لیکلې ده د دې کیسې نوم دی لاس لټان دا کیسه له شاغلی نوري څخه
د سبا نارې میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه له حال احوال ورسته یې کړل نن وخت راشه چې غونډلرو و می منلا سبا نارای می پزغر د وکړ له خونی بیرون ووتلم د یخچال ور می پرانست ګلمن برخیده د هندواني و برخه می وخوړه خپل خونی ترنه وتم بوتان می په خوکړه لول کور وتم سړک ته نږدې شوم موټر چراغونه راکړل لاس می ورکړ و درید او ور پورته شوم لکه مزل ورسته د خونځي تر لوی دروازې ورسیدم موټروان په هیده چې زه کته کیګم پرته لدی چې و پوختي موټرې بغل ته و دراوه کرایه می وار کړه او په 2 دقیقو کې د ادارې په ور وادنه وته غونډه پیل دن کې و ادارې لوړان دی پوره چمتواله نیولې و هوا سړه و اسمان وریاز و او داسې ښکارېدل کې جړاتې چې زړه شوی وي ځکه خو لمر سم کې تنه پرې خو سهارنۍ غونډه معمول و او باید هر ورځ مکړې وای خود نن ورځی غونډه ځانګړې وه. ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویش تکړه لار نیول شوې وه. غونډه ښه ترتیب شوې وه. له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر میلمانه، مخور، شملور، علما کرام او ځوانان راغلي وو. چمتووالی ښه نیول شوی و. پر پیاوړو زده کوونکو مو ډالۍ وویشلې. غونډه تر پایه ښه روانه وه. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځانۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوتم، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته. د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېر درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړو. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو او پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم. ومې پوښتل، ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې. مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لاس لټان پونم د ښکې لیکوال د مشخص پیغام د لښتې دوه څخه کړی ده، یعنی وخت مزای کوي درس وایي. په دې ډول د پیغام د انتقالي دوه چې په کلاسیک ادب کې ډېر کېږي، د نن سبا په لندو کې څوک د مستقیم پیغام د لښتې دوه چې تر ډېره بریالي نوي. د معاصر لند کې سه له پیله لیکوالو په څوک دا تغیر راوست چې پیغام لښ په غیر مستقیم ډول تر لوستون کې ورسوي. وسنې لند کې سه د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسه د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای ګوګول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا ګي دومو پاسان او انټوان چخوف دا کیسه لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغیرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستون کې ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه شي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغېز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډېر کتابونه ولولي. د زما غوندې نه شي پنوم د ځوان کیسه لیکوال عطاوله جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه په خپل ژغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
لار به متل سار وختي له کوره وته او د شپې نه وخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې به هر وخت راغی نو په تور مخ به یې ستړیا وه. بابا به می یو خبر را ته زیاته کوله، سبق وایا یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سیند ته ځو لمبا ته. مومن زه له لاسه ونیولم، راځه راځه هره ورځ مکتب، نن خدا خوند هم وګوره. زه په اووم ټولګي کې دریم نمره ومه، هیڅکله له ښوونځي نه وم پټ شوی. د مومن د خوند خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم. ټول پنځه نفره شو، اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته. له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان وو، څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا. زما تر څنګ یو په ملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه، واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو. زه یې په سیال شوم، په ملا مات سړي بوجۍ یو لویې موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو. خو د مخ په لیدوی زما له پخو ځمکه لاړه، پر بدن مې لړزه کېناسته. مومن له لاسه کش کړم، راځه کنه، زما له خولې ووتل بابا مې. پلار مې له ما په څو مترۍ کې تیر شو، یو دوکان ته ورغی. د تیر په څیرې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي. ما ور منډه کړه، له لاسو مې ونیوه، بوجۍ یې پرېښوده، غاړه مې ترې تاو کړه، هغه له ځانه لرې کړم. زما ډنډ سترګو ته په کتو شو، خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله. پلار مې وویل، ته دلته څه کوې؟ ته خو باید په مکتب کې وای. ما ژړل، بیا مې ترې غاړه تاو کړه، بابا دا کار مه کوه، هیله کوم خیر دی. هغه له ځانه پورې وهلم، په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه. تا ته وایم، ته باید اوس مکتب کې وای. خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شه وایم؟ زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل، نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم. پلار مې کلکه سپیړه راکړه، مخ مې لکه اور چې واخلي، د خولې مې اخ هم ونوت. اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ، سمدستي د ښي غوږ ونیولم. ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی. د مکتب په معنا نه پوهېدم، اوس چې پوه شویم نو تا باید پوه کړم. دا د اول او اخیری ځل شو، بیا پټ نشي، بیا پټ نشي. زما اوښکې روانې وې، بابا جیب ته لاس کړ، شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې. زر ځان مکتب ته ورسوه، هله زویه ته باید ما غوندې نشي.
د خبرونې پرې ورسوي کې د ډیورنډ له کرښې وراوړو. په لنډي کوتل کې د پسرلي پر مهال د وی دودیزې میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکوو. دا میله هر کال ځایي خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي. د سیمو اوسیدونکي وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړیږي، او د سیمه ییزې موسیقۍ د ږغولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخیږي. په دې میله کې چې ځوانان، سپین ږیري او ماشومان راټولیږي، ټوک ماران ټوکې ټکالې کوي. زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی. دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلېږي. ¶¶
په قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایت ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي، لوبي کوي او موسیقي غږوي. لپولی اخوا د لنډی کوتل سیمې حیدری کندو کې لتیرو او یا کلون راهیسې ځایی خلک هر کال میله جوړوي. په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخیږي، موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکمارام پکې ټوکی کوي. میله کې ځوانان، سپینګیری او ماشومان برخه اخلي، خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. ځای خبریال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شنواره چې د میلې ګډونوال د ازادي رادیو ته ویل، دا میله چې د ځای خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي، خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نو موږ وایي
او یا کله کې چې موږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شنواره ته جنگای وایو دغه لړۍ روانه کړې وه، د دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې، هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان، سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازه دي، ښځینه وو ته پکې اجازه نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي، هغه یې پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې، او بل په نورو قومونو باندې پابندی نه چې ګنې صرف دا شمار نه د کې افریدی، حتی چې په خبر نم پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې لتیر او څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک د جګړې لوره بیلابیل سیمو ته پتیخته و، خو خاغلی مینوال وای لا قراری سره یو ځل بیا د سیمې سپینګری ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله جوړه کړې ده. هغه ویل پر قبایلی پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي، خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه، سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي، خو زموږ د قبایلو وسم دغه مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلی، هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه. او په دې سره خو یو ښه پیغام موږ ورکوو د نړۍ هغه قوتونو له، هغه که داخل دي که بهر دي، چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي، دهشتګر دي، خو په داسې میلو سره، داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، میلمه ته خوشحالهږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
خاغلی مینوال شینواره وای یا د میله کې د بیلابیلو قبایلی سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیاوي. هغه وای د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لري سیمو ته په میله نشي تللی، نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسي چې بي وسه وي، هغوی د کالام یا سوات یا ناران تک وس نه لري چې لاشي اولته خپل سیلګری هغه تنده ماته کا، نو هغه غریب او بي وسه خلکو پر دا خو زید یخ موکی ورته چې په دغه کې غدوی اتنده ماته کا سیل پکې وکا، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکا.
که څه هم دا میله له تیر ول سیزو راهیسې جوړیږي، خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي، پښتانه تر ډیره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپورت سره د خبري مجله سر ته رسی شي. زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. خدای مومل
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن سکورم دے تشوم خودن پیاله نسکوروم ده تشوم ما خودنا نصیب بدلوم ده قبلوم ما خودنا نصیب بدلوم ده قبلوم ما خودنا پیاله نسکوروم ده تشوم ما خودنا پیاله نسکوروم ده تشوم ما خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خودنا پیالے نسکو روم دے تشوم خودنا پیالے نسکو روم دے تشوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے تندیا مت اومدے لگوما خودنا تندیا مت اومدے لگوما خودنا پیالے 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 نسکورو مت شوما خودنا پیالے نسکورو مت شوما خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا 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 خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوما خودنا تندیا مات اومدے لگوما خودنا چہر میرا تزما ستا جلوا پکے بلگی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہیرو میں خود نہیرو ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو
هیروم 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 خودنا 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 دیار د تصویر خالا هیروم خودنا پیاله